د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د یک شنبه ورځ ده، د مرغومی جدي 23 د جنوري 12. په دې خبرونه کې 29 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په پاکستان کې په اسلامي ټولنې کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په یو غونډه کې بحثونه کیږي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکي ډلې راپور ته اشاره کړې چې د ده په وینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 د کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز و. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د څلورم فاز لومړۍ برخې کارونه 80% بشپړ سوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د شنبه پر ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ څلورم فاز 24 کیلومتره اوږدواله لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف شهر له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وې، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول سوې دي. دغه ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسولی سي. طالبان وی د بیلاروس د کورونوی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونوی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونوی چارو وزارت د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر لیکلی د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلی. ملي رادیو ټلویزیون لیکلی موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم 3.5 کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یوه هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربند په اړه د خبرو لپاره قطر ته استولی. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبه پر ورځ په ویلامیه کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیه کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروژنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوهنتون د اور له خطر وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداری ورکول سوی. دا خبرداری د شنبه پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول سوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د یو لسو کسانو مړینه تایید کړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې لڅور زره هیڅ اور لګیدل چې تر اوسه څبان دي 140 زره کورونه اپارتمانونه سوداګریز ودانی او نور نقلیه وسایط سوځلي لمړنی ارزونی شی چې دغه اور لګیدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولې د زیان اندازه تر اوسه 350 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی ده د سودان پاوس پرون شنبه ویلې چې مرکزی شهر ود مدینې ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی که دغه اقدام په بریا بشپړ سي په نږدې دوه کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په ډسمبر میاشت کې نیولی و که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل سوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشری بحران رامنځته کړ او د څه باندې 12 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول سوي دي په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبرې وسی د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې ښکېلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبایوه سره په خبرو کې ویلي دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي صادق خان په دې ناسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتلې چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل له زده کړو د نجونو راګرځول له روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي دې ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي خو د دې ډلې استازو پکې ګډون نه دی کړی د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لا پسې نهیلې کړې دي نوریه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو سره خبرې کې وویل
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یو د هیلې د راځوندي کېدلو یو څراک و زه دا هیله مونږ بیرته له لاسه ورکړله کله نه څه خبره سوم طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې هغه مې له لاسه ورکړه خصوصا د ما لپاره دا بیرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي
د نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې دي د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس باندې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړ شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې دا هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر نه دي.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منو ټونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځانته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه یې چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سوي ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي؟ او که هر کتابي مقصد مطالعه سي خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو کچیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو به لغه مطالعه غواړي چې باید مو خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر لغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم هم او ولیم نه هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واتس اپ کې د کتابتون په نام سره هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونو هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټول درته پورته کوي. وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وسه ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپل اور، او کچیر غواړي چې یو کتاب دغه سی وای تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی سي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه شوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړي، مګر یو ډول زړه یې ترې توریږي. زړه یې نه کېږي چې لاړ شي روایخ یو څه وایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه توریږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوې؟
اوس زیاتره وخت داسې کېږم. یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني یعنی مطالعه دا باید نور و نه کم هم دومره بس کفایت کی. بعض وقت داسې یی مطالعه کې داسې کم صدر سره راسه چې تا بیخی ډیر خسته کې او ته بل زړه دې نه غوړ چې وی وای او ځینې وخت به دا رقم یې ستا ماحول د دې د پاره نه برابر چې ته باید نور مت